السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل ښاغلی غنی همدا شیبه د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو د مرکز په یوه غونډه کې خبرې کوي دا مو د سر موضوع ده هند ته د عبدالله عبدالله د سفر په اړه هم راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي د قطر امیر هیله شولې چې له کابل سره به یې ګډې هڅې په افغانستان کې د سولې سبب سوي په نوې ډیلي کې یو افغان ډیپلومات وایي عبدالله عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله ګټورې خبرې وکړي د نوبل د فزیک جایزه دریو ساینس پوهانو ته ورکړل شوه د قطر امیر هیله شولې چې له افغانستان سره به د قطر ګډې هڅې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي جمهوري ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبره نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې د قطر امیر څرګنده کړې د دې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو سوداګري او فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی دغه شیبه په دوحه کې یو مطالعاتي مرکز ته وینا کوي تفصیل په همدې خبری مجله کې اوریدلی سي په نوې ډیلي کې د افغانستان یو ډیپلومات وایي هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر د سفر هدف د افغانستان سولې ته د سیمه ییز اجماع را خپلول دي په هندوستان کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری نن ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لورې سره خبرې کوي
د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله نن نوې ډیلي ته ورسېد چې په دې څلور ورځني سفر کې به د هندوستان له علي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي ښاغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې د روزګان د والی دفتر وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته سرتېري وژل سوي د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو څلور نفره زخمیان لرو طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی ځینو نورو سیاستوالو او د سپورت مشهور څیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی وښوده نجیب ترکی چې تیره جمعه په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و نن په ننګرهار کې سفر کړی او خاورو ته وسپارل شو د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي شهزاد محمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ترکه سے پہا کرو سے تو بالکل او ما هغه پټی جنو کې افغانستان د پاره یو ځای لوبي شروع کړی یعنی اوپننګ هم کړی دی کا په کوریا کې دی کا په بنگلاديش کې دی ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو د پاره یو ډیر یو غم خبر دی د افغانستان د کرکټ ته پاره
نجیب ترکه چې ډیره وخت شلوره سیالوي کې برخه اخیسته په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی اروپایي شورا په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانو شخړو د بندیدو غوښتنه وکړه د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 28 پیل شوې لا هم روانه ده د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل
د ناګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سولې ایزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې یو اربیا په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند غوښتنه وکړه دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنه سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات یو خطر دی ارمنستان او آذربایجان وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل شوي چې 6 تنه ملکیان دي خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي د قرغزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیر یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای شوه چې لارو سړکونه تر وتلي وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې هغه ګوندونو ګټونکي سوي چې له نظام سره نږدې اړیکې لري. د ولسمشر سورونبای جینبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر پر دغه هیواد بشپړ کنټرول لري، خو د هغه د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکړي. ولسمشر جینبیکوف نن جلای لامه کې د پارلماني ټاکنو درایو له باطلې دوه سره رضایت شوولې وو او له سیاسي مخالفانو یې غوښتنه کړې وه چې ناکراری ختم کړي. دغه ټاکنې د پارلمان د 160 څوکیو لپاره سوي وې. او د 2000 میلادي کال د نوبل د فزیک جایزه درویو ساينس پوهانو ته ورکړل شوه. دوی توانېدلې د تورو تشو یا بلک هولز په اړه په خپلو څېړنو سره د دې پدیدې په اړه نور معلومات رابرسیره کړي. د 1,000,000 او $160,000 په ارزښت دغه جایزه بریتانوي راجر پینروز، امریکایي راین هارد ګینزل او جرمني میرمنې اندریا ګیتس ته ورکړل شوه. د سویډن په سټاکهولم کې د نوبل جایزې کمیټې په فضا کې د تورو تشو یا بلک هولز په اړه د دغو ساينس پوهانو څېړنې د نړۍ له تیارو رازونو د پردې له پورته کولو سره تشبیه کړي دي. تورې تشې په فضا کې هغه محدودې دي چې سخته جاذبه قوه لري او هر شی ځان ته ورکاږي، حتی نور هم د هغه له جاذبې قوې څخه نسی بچ کېدی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.12. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.12. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.12. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 6.12. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10.14.
له ازادي رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په دوحه کې وکتل او وروسته د دوحې د شخړو او د بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې. ښاغلی غنی خبرې اوس هم روانې دي او اولی د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع مسله یاده کړه. د باثبات افغانستان لپاره یو قوي سیمه ایز اجماع موجود ده. په دویم راپور کې هم اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن هند ته تللی دی. په هند کې د افغانستان د سفارت چارج دافیر طاهر قادری وایي
جناب دکتر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکراتی که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنند.
د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورته وسپارل شوه. دغه په جنازې کې ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عوامو خلکو ګډون کړی و. شهزاد محمدی په اړه وایي
ترکه سے پہا کرو سے دو زما خو یو نزدین دیوالو او ما هغه په ډیر جنو کې افغانستان لپاره یو ځای لوب شروع کړی، یعنی اوپننګ هم کړی.
رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په دوحه کې وکتل. دوی د افغانستان د سولې او ثبات په ارتباط باندې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر همدا شپه د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې خبرې کوي. خبرې تر ډیره د افغانستان د سولې په ارتباط باندې دي او دا چې په سیمه کې اوس د افغانستان د سولې په ارتباط باندې یو اجماع رامنځته شویده. همدارست رغم مخ کی د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویل چې له طالبانو غواړي سمدستی د تاوتریخوالي کمیدو موافقه له دوی سره وکړي. په دغو دواړو مسلو باندې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان معلومات راټول کړي او همدا شی بر سره د کابل استودیو خبري کوي.
بلې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا شیبه په قطر کې د دوه د شخړو او بشري مسایلو د مطالعات په مرکز کې خبرې کوي. ښاغلی غنی تر اوسه پورې چې پر کومو مسایلو خبرې کړې دي، د افغانستان د سولې مسله ده چې په دې لړ کې د 5000 طالب بندیانو د خوشي کولو، د وی اجماع د رامنځته کېدو او د سولې له خبرو د قطر د قربتوب مسایل شامل دي. خبرې چې ښاغلی غنی خبرې واوري و برخې.
There is a strong regional consensus on a stable Afghanistan.
د باثبات افغانستان لپاره یو قوي سیمه ایز اجماع موجوده ده. په یو داسې افغانستان چې یو وار بیا د آسیا د وسله او د سیمه ایز او نړیوالې همکارۍ مرکز وي. اجازه راکړئ چې د قطر له امیر او حکومت مننه وکړم. اوس موږ د سولې د خبرو لپاره یو کوربه لرو او داسې کوربه چې متعهده دی چې د یوې دایمي سولې راتګ یقیني شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې د قطر له امیر تمیم بن حمد السانی سره د قطر د شاهي هیواد په اميري دیوان کې کتلی او ویلي هیلمن يم چې زموږ ګډې هڅې په افغانستان کې لامن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبرې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلي دي. ښاغلی صدیقي دا هم لیکلي چې خو ترمن د دواړو هیوادونو ګټ ته په اشاره سره د اړیکو پراختیا د اقتصادي همکاري او په افغانستان کې د پنګون لپاره د فرصتونو درځونې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتووالی ښودره دي. د قطر دولتي اژانس بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده، دوی په دوه اړخیزو اړیکو سره وغږېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړو مشرانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته پام چی، د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي. د افغانستان په پرمختګونو باس وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس دغه خبرې چې نن په قطر کې کړي دي دا په مرکز کې دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد اشرف غنی، د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر چې د ولسمشر غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی، نن مازیګر ناوخته وی خبري ناست په خبرو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې ځینې ستونزې شته، وخت اړتیا لري، خو د هواري وړ دي. ښاغلی اتمر دغه شان د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او وی ویل چې دا د ټول افغان ملت غوښتنه ده.
طرف مقابل بیره میخواهیم که با توجه به نیت
له مقابل لوري دا غواړو چې د مذاکراتو لپاره د دواړو خواو نیت ته په پام سره، د افغانستان د خلکو پر حقې غوښتنې ته په پام سره، او په هیواد کې د تاوتریخوالي او وینې تویدنې او د ملکیانو بېرحمانه وژنې لوړې کچې ته په پام سره، د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې عاجل او فوري اقدام وکړي او پر داسې میکانیزم ټینګار کوو چې له دې بهیر څارنه وکړي او د تاوتریخوالي له راکمولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی غنی پرون دوشنبه د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته رسېدلی چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې تېره ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي له غړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي. خو له قطر مخکې لنډ وخت لپاره کویټ کې هم پاتې شوی و او له کویټي چارواکو سره یې هم په اړوندو مسایلو خبرې کړې.
اجمل تورمن، مننه کوم د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ نوی ډیلی ته ورسید. ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو له هغې ډلې صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاکار او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او همدارنګ د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په اړه باندې خبرې وکړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو ځای ده. همدا شیبه له نوي ډیلی له موږ سره خبرې کوي. فیروزه، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. څو بجې ورسېده او د اجنډا په اړه کراته وي چې ښاغلي عبدالله به سبا اوله لیدنه له چا سره کوي؟
ډېره زیاته مننه ستنیګ ځای صاحب. بلې، موږ د افغانستان په وخت دلته په 2:30 راورسېدو او ښاغلی عبدالله یا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله رسمي کلی د کاتب سبا پر کری یعنی د چهارشم به پورس لغرمی ورستا په لومړي سر کې به مخاغله عبد الله د هند ملي امنیت شورا یا د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري او تر هغه وروسته به د هند لومړي وزیر یا صدر اعظم نریندرا مودی او بیا به د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. ټاکل شوی ده چې عبدالله د دلته په هند کې د هند دفاعي چارو یو انسټیټیوټ دی په هغه کې به هم وینا ولري او همدارنګه عبدالله غواړي د دغه سفر په لړ کې د افغانستان د سولې دپاره د سیمه ییز اعتماد رامنځته کولو همدارنګه د غښتلتیا او د پراختیا دپاره هندي چارواکو سره وګوري. سنګزای صاحب په دې اړه دا چې چا چا سره وګوري او مسایل به نور څه وي. دلته په هند کې د افغانستان شاهزافیر طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب قرار لري سفر 4 روزه کې سفر کې چې له سبا یې لیدنې پیلېږي. لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار، بیا د هند صدر اعظم ښاغلي نریندرا مودي او وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی، نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو په اړه چې په قطر کې روان دي او هم د سیمه ییز اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي،
په تقویت اجماع منطقوي با طرف هندي صحبت وکړي.
ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو مسؤول مجيب رحيمي ازادي راډيو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هند وروسته ازبکستان ته او چین، تاجکستان او روسیه ته هم سفرونه وکړه.
بله، ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي ول نوې ډلی له موږ سره خبرې کولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نوې ډلی ته تللی دی. څلور ورځې به هلته پاتې وي. او په همدې ارتباط د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه قطر ته د ولسمشر غنی د سفر د اهداف وو او هند ته د عبدالله د سفر په مسایلو باندې د سیاسي چارو له کارپو او د پانتون له استاد نجیب آزاد سره غږیدلی او لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې قطر څومره په طالبانو نفوذ لرلی شي او څنګه د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه همکاري کولی شي.
قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی سو د افغانستان په قضایاو کې. قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې، یعنی د قطر د دولت له ادرسه هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینی شنن کې خپل شننو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر وو چې دلته ځینې مثبتې خوشبینۍ لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنی چې تر دې وړاندې دغسې مهم سفرونه سټیټ ټو سټیټ سفرونه عموما اونۍ یو څو ورځې وړاندې به د رسنیو سره حداقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدله. اما دا ناڅاپي سفر په دې معنی چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینې فشارونه وارد شوي دي چې هغه به په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي، ځکه چې دا شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پیل شوی ده. په ایجنډا باندې تر اوسه لاستونزې روانې دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و. په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ بول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي.
نو لانجه اوس هم شته فکر کوي چې د ولسمشر غنی دغه سفر، هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر څومره به بالاخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي؟
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړ پوړو چارواکو سره په دغه څه یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړ پوړو چارواکو سره ویني چې په هغه مکان کې طالبان هم یا طالبانو مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یو مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بل شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې، ښاغلي خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبانو سره بیلابیل ناستې لرلې. افغان دولت سره په افغان حکومت کې دننه د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله بیلابیل ناستې وي د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مسایل شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوها کې، د طالبانو شتون هلته په دوها کې د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته فکر کوم مطلق فشار دی، او دې فشار ته دوی تر یو حده مجبور دي چې تن ورکړي دواړه لوی. که داسې نه وای افغان ولسمشر به داسې ناڅاپي سفر نه وای.
زه غواړم اوس ورشم ځکه چې وخت کم دی. ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه وپوښتم چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغی، څومره مهمه ده چې هند هم په دغې سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
له بده مرغه سیمه ییز اجماع ته خو زه شخصا ځکه نه یم خوشبینه چې سیمه ییز اجماع تاسو هغه وخت رامنځته کولی شئ چې د یو پالیسۍ او ستراتیژۍ، یعنی د ملي ستراتیژۍ له مخې پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی ترمنځ تر اوسه پورې د مصالحې د عالي شورا پر تشکیلاتو باندې جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نو یو ډول فرد محور سفر مدي. ډاکټر صاحب عبدالله حلی ځلې به ممکن واقعي حلی ځلې وي، اما فردي حلی ځلې دي، ستراتیژي د مخې نه دي. او بل دا چې د پاکستان په سفر کې ډاکټر صاحب عبدالله خورا ډیر خوشبینه وو، او په وار وار یادونه وکړه چې د ډک لاس سره راغلی دی، او د دې ترڅنګ د پاکستانی چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډیر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونې دي چې په اتومات ډول هندوستان خپل اندیشنې ورسره زیاتولی سي او اندیشنې زیات کړي دي. د شاغلي عبدالله سفر هندوستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص د سیاسي اجماع رامنځته کول د پاره، ځکه هغه د ستراتیژۍ د مخې کې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې هکله باندې ستراتیژي ولري. اما اعتماد سازۍ هڅه به کېږي، هغه اندیشنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندیشنو د کمولو د پاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ییز اجماع نه و او تر هغه نه سو لرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو د پاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پای ټکی دومره نه سوې شو.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد قطر ته د افغان ولسمشر او هند ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ نیولې ده. ورزو ننګرهار ته، په ننګرهار کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب ترکی جنازه وشوه. نجیب ترکی څو ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې موټر وهلی و او سخت ټپي شوی و. د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عامو خلکو ګډون کړی و، او د هغه مړینې د افغانستان د کرکټ لپاره یو لویه ضایعه وبلله. سهارګل امیرزی په دې اړه له ننګرهار یو راپور را لېږلی.
د ننګرهار د چارواکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو او د کرکټ د ګڼ لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب ترکی په جنازه کې ګډون وکړ او د دمړینې ولوی ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلې نه ویش کړل لوبغاړی نجیب ترکی تیر جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب ترکی یو لنګدي ملګرو او همکارانو ده، وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب ترکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې دیوالو او ما هغه په دې جنو کې افغانستان د پاره یو ځای لوبي شروع کړی، یعنی اوپننګ هم کړی دی، کا په کوریا کې دی، کا په بنگلاديش کې دی. خبر راغو سبای چې بيخي یقین مې نه راتلو. یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ ته پاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړ و. زه به ډېر ډاډ وم، ما باغ ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې داسې لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر د خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر تاجملو کالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکی د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډیر ارمانونه لزان سره یوړل.
نجیب تری کی افغانستان کرکټ لپاره ډیر څه وکړل او د ډیر څه کولو اراده لرله. ډیر ارمانونه یې په زړه کې او د دې مړینا د افغانستان کرکټ لپاره یو لوی ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډیر لوی ضایع وه. ډیر ښه لوبغاړی، یو ډیر ښه انسان، یو ساده عجز هلک و. ډیر ډیر پرې خفه.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکه له دې مخکې هم په شپږیزه لیګ کې د سر په برخه کې شوبل شوی و او کله چې په ټرافیکی حادثه کې ټپي شو نو له پایله یې روغتیا پالان په دې باور و چې د پاتې نه دی.
نور کارونه د خدای دی. ډاکټران سره لوغو په هغه ورځ لا ماته ویلي چې دوی د پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. مخکې له دې د شپږیزه کې شوبل شوی و، هله چې هغلته هم ورته ویل شوي چې ډېر باید ونه ګرځي. نو دا ورسې دا ضربه ولیدله او سخته تمامه شوه ترڅو چې هغه به نیمګه واخیست.
د نجیب تریکی کورنۍ وایي دا غم یوازې د ده کورنۍ نه بلکې د ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګاست. په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو کار بندیز درېمې ورځې ته غځېدلې. د دوی په خبره چې د څلورو میاشتو معاشونه او نور امتیازات نه دي اخیستي. دوی وایي کاري اعتصاب به د معاشونو او ورسره د منل شویو امتیازاتو ترلاسه کولو پورې دوام کوي. د ازادي راډیو خبریال رحله انوري په دې اړه راپور لري.
په نورستان کې دا درېم ورځ د چې ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو کاری اعتصاب کړی دی. ډاکټران وایي کاربندیزې د ماشونو د نه ورکړې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او بستر ناروغانو ته د عیاشۍ د نشتوالي له امله کړی دی. د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن درېم ورځ ده چې کاربندیز اعلان ده او کاربندیز زمونږ دوام لري. تر هغه وخت پورې به دا کاربندیز دوام ولري چې زمونږ د مریضانو او دوایی او عاشا عبادت دا مکمل ورسیږي او د پرسونل حق او حقوق هغه معاشونه اجرا شوي نه دي او مرکزي دفتر له خوا نه
د روغتیایي مرکزونو بندېدو سره ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د دوی په خبره چې په ساعتونو ساعتونو په پخو مزلونه وکړي خو کلینیکونو ته چې ورشي ورونه بند وي. د دواب ولسوالۍ د جونیا کلی اوسیدونکو عبدالمتین وایي
څلو سات لار میکړه د وځل دمدا سي پات نور کلینیک بند دی، شخصي دواخانه بند دي. وزمن اخر څنګه وګدا سي څه حساب ده؟ مریضان خو ډیر دي، بس کلینیک راځي کلینیک بند دی.
نورستانیان وایي هر یو کس د دې وس نه لري چې ناروغ لغمان او ننګرهار ته انتقال کړي. د دوه بولسوالۍ د روغتي شورا غړي حاجی محمد صدیق
دینه بل دا لار مشکل دي، څه په خاط راوړي، څه په اسنا راوړي دي، موټر انسان نشتا دومره شونځه دې اخته دي کنه ته لغمان وایي د دوا بولسوالۍ کې هم په جرغوزو باندې په چارمو کې په لوګیا دوا کوي. دا دوا خانه نه
چارواکی هم منی چې په ولایت کې ډاکټرانو او صحی کارکونکو کاربندیز کړي او دوی ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز موضوع خو پرونه بل ورځ شروع شوی او سی بیا والی صاحب رئیس جمهور شاوخوا کسان او متخصصینو سره ارتباط کړی او نن مو هغه مشکلات صحیح مراکز د ولایت په ساته موجود او هغه په ډیټیل سره او په جزئیات سره کاتبان شورای امنیت ریاست جمهوری ته ولیږل تر څو چې د پاس نه د عہد موسم شان او د وزارت ساته امنیت شان باندې فشار واچول سي تر څو چې وګوي وادار سي
په نورستان کې اوس مهال 24 روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا درې مورز د چې ټول بند دي، خو لا هم ډاکټرانو ته معاشونه او نور امتیازات نه دي ورکړل شوي.
او وروسته یو جالب راپور لرو. په د رومانیا په یو کلی کې خلکو د ښاروالۍ په ټاکنو کې داسې چا ته رایه ورکړې چې هغه ژوندی نه و، خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شوی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دیفیسلو په نوم کلی کې د ښاروالۍ د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کې دی د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې 46% کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورځي، شمې پرې لګوي. رویټرز اژانس د یو سړي په وینا څرګندوي چې د ایلمان پر قبر ولاړ دی، ورته وایي دا ستا بریا ده، پوهېږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرامه یې. د ویسلو کلی د رومانیا په جنوب کې دی او شاوخوا 3000 کسان پکې ژوند کوي. د دې کلي یوې مېرمنې د ایلمان په اړه وویل چې دی د ښاروالي رښتونی رئیس و، د کلیوالو لپاره یې کار کاوه، د قوانینو درناوی یې کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 12 په پلازمېنه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه.
مننه چې د ازادي